السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې دا اوراتلون کې ورځ مو نیک مرغوی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1389 لمریز کال د جوزا 29 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جون له 19 سره سمون لري. دا نیم سات خبرونه میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان چارواکی وای امنیتی ځواکونو د ننګرهار په غرنۍ سیمه توره بوره کې داعش وسلوال سخ ځپلی دي. د افغانستان دینی عالمانو وی افغانان یو موټی دي او د مذهبي شخړو پارونکي به په خپلو شومو اهدافو کې کامیاب نشي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول د دې سات مهم خبرونه وروي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول داعش ډلې څخه پاکه کړې ده. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي او یو موټر تیره شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لارویان ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول له داعش څخه پاکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې په توره بوره کې د عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په چیراګام او چپلیار ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شوي او دولتي ځواکونه د سلیمانخېلو تنګي په سیمه کې دي. ښاغلي وزیری زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 8 وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي. داعشان د ده په خبره اوس له سیمې تښتېدلې دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړې چارواکي وایي چې د امریکا پوځ هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د هلمند ولایت مطبوعاتي مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته ویل چې د متحده ایالاتو د پولیو سمندري ځواکونو د قلوردو د مرکزي قرارګاه قمندان جنرال ویلیام بیډلر له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا د پوځ د همکاریو ډاډ ورکړ.
د امریکا د سمندري ځواکونو عمومي قمندان وویل چې د امریکا دولت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه متحد دی چې د امنیت تامین او مشورتي برخه کې لوبي سره همکاري ته دوام ورکړي.
د امریکایي جنرال د هلمند لوالي حیات الله حیات سره د هلمند د نظامی شورا لغړو او نور چارواکو سره هم د هلمند پر امنیت خبرې کړې دي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي. جمهوری ریاست وی د هوایي نقل او حمل د دهلیز د افتتاح په مراسمو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. دا مراسم په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړیږي. افغان او هندي مشرانو تیر میلادي کال د دهلیز پر جوړولو موافقه کړې ده. افغان سوداګر دا ګام د افغانستان د موادو د صادراتو د پراختیا لپاره یو مهم ګټور ګام بولي. یو موټر تیره شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لارویان وهل. پولیس وایي د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. په همدې حال کې د برطانیې د مسلمانانو شورا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پیښه د فینسبوري پارک له جومات سره نږدې شوې او یو موټر په قصدي ډول هغه کسان وهل چې له لمانځه څخه کورونو ته روان وو. تر اوسه دا لا نه ده روښانه چې دا پیښه د روسي عمل وه او که څنګه. ایران پرون په سوریه کې د داعش پر اهدافو د میزایلو برید وکړ. ایران روسه تر هغې دا حمله وکړه چې داعش ډلې په تهران کې د دې هیواد پر پارلمان او د امام خمینی پر مزار د وروستي برید مسؤلیت ومنه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په ویلامه کې ویل شوي چې د سوریې په ډېر زور سیمه کې د ترسانو په مرکز او راغونډېدو پر سیمه د منځني واټن ویشتونکو توغندیو حمله کړې ده چې د اعلامې له مخې ګڼ شمېر ترورستان پکې وژل شوي دي. دا امریکا یو جیټ الوتکه پروند سوری د هوایي ځواک یو جنگي الوتکه روس ته غیر او غرسول چې پر داعش ځواکونو یې بمباري کوله. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وايي پرون مازیګر یو اف 13 ډول جیټ الوتکه د سوری یو سو دوه ډول الوتکه د ریقا په سندو کې وشتله. ائتلاف ویلي د سوری د جنگي الوتکه لزان څخه د ډلیز د جنگي الوتکه لزان څخه د ډلیز دفاع پر اساس غورځولې ده. په دې پیخه کې د سوری د حکومتي الوتکه پیلوټ لا درک ده. د سوری د غورځول شوی الوتکه د سوری د دیموکراتیک ځوان پر ځواک پر وسلوالو چې له دای سره جګړه کوي بمباري کوله. بل لور ته د سوری پوز ویلي د دوی الوتکه په داسې وخت کې وشتل شوی چې دوی د داعش پر ضد جګړه کې ښکارا پرمختګ کوي. او په یمن کې پرون لږ تر لږه 25 کسان په هغه هوایي حمله کې وشل شول چې ګمان کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف تر سره کړی وي. دا برید چې د یمن پر روانه جګړه کې د خونړیو بریدونو یو مثال دی، د سعودي عربستان سرحد ته نږدې په ساده ولایت کې چې حوثي اغیان پکې واکمن دي تر سره شوی دی. د دې ولایت د روغتیا او مسؤل چارواکي ویلي چې دا هوایي حمله د شده ولسوالۍ په یو بازار کې شوې. حوثي اغیان چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر ضد جګړه کوي، پر پلازمینې سنا او د دې هیواد د شمال پر زیاتو شمېر سیمو یې ولکه ټینګه کړې ده. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي، د 2015 کال له مارچ میاشت راهیسې د حوثي اغیانو پر سنګرونو هوایي عملیات ترسره کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ملي دفاع وزارت وی د ننګرهار په تور بوره غرنی سیمه کې داعش ځپلې ده.
داعش منطقه را خالی کردن، تلفات زیات وارد شدن، 8 نفر شان کشته، 6 نفر شان زخمی.
د افغانستان د علماو شورا رئیس وی په دې هیواد کې د مذهبي جنگونو د پیلولو هڅې نتیجه نه ورکوي.
خلتی خرڅو مې کار مې د مکتب نه مخنیوي کړی چې دی سورا دې درس نه پاتې سم نو ته نه کوم چې خپل درس
دا به وزر ماشومان دی چې په کابل کې پرون د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت لا سادی رادیو سره خبرې کړې دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د هموري چې د کار او ټولنیز چارو وزارت وی دا وخت د هواد شوخه شپږ اشاریه 15 میلیونه ماشومان لګواخ سره مخ دي. د عراق په موصل ښار کې د دش ډلې د ورستي مرکز د نیولو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات دوام لري او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند د رنگونو خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول داعش وسلوالې ډلې پاکه کړې ده. تورې بوره چې په خو وخت کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پټنځای پکې وو، د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د داعش ډلې لاس ته ولوېده، خو سمدستي د ملي دفاع او کورنیو چارو او د امنیت د عمومي ریاست ګډو ځواکونو پکې پوځي عملیات پیل کړل. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د تورې بوړې سیمه د داعش ډلې له جنگیالیو څخه پاکه شوې ده. د دفاع وزارت ویاند وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته سخت تلفات اوښتي دي. جنرال دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې پچیراګام او چپلیار ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شوي او دولتي ځواکونه د سلیمان خېلو تنګي په سیمه کې دي. خغلی وزیر زیاته کړ چې افغان ځواکونه د داعش ډلې د وسلوالو د احتمالي ماینونو لقبل په احتیاط سره پرمخ ځي.
قوتای ما در تنګی سلیمان خیل است و اطراف تور بوډه را محاصره کردند. کاملا داعش جنگ نیست، داعش منطقه را خالی کردند، تلفات زیات وارد شدند، 8 نفرشان کشته، 6 نفرشان زخمی. سلاح و مهمات خودماندن خودشان منطقه را خالی کردند، مگر قطعات ما بسیار با احتیاط پیش میرن که خدا نخواسته اونجا ماین گذاری نکرده باشند یا مواد انفجاره را جا به جا نکرده باشند.
خغلی وزیر د هغو تدابیرو په اړه هم خبرې وکړې چې د سیمې د ساتنې لپاره نیول شوې دي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د دې تدابیرو په اړه له امنیتي ارګانونو او د سیمې له اوسیدونکو سره سلا مشورې شوې دي.
په مشوره ریاست عمومي امنیتي ملي او وزارت امور داخله، پولیس محلی و مردم محل، خیزش مردمی، اونا کلشان آماده هستن که اون منطقه را نگاه کنن و وزارت دفاع از هر نوع کمکی که اونجا لازم باشه، از هر نوع عملیات اونجا حمایت میکنن اونا را و هیچ نوع مشکلی وجود نداره.
د داعش ډلې وسلوالو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د تورې بوړې پر ستراتیژیک سیمه والکټینګ کړه. تورې بوړه د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په پایل کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پټنځای وو. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر د بیان لمخې د تورې بوړې د تصفیه په عملیاتو کې افغان کمانډو او ځنګړو ځواکونو او د ملي امنیت سرحدي پولیسو او سیمه ایزو پولیسو سرتیرو برخه درلوده.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د تورې بوړې سیمه په بشپړ ډول له داعش څخه پاکه کړې ده. ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورانه او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده. د افغانستان د علماء شورا رئیس وی په دې هیواد کې د مذهبي جګړو د پیلولو هڅې نتیجه نه ورکوي. د دې شورا رئیس قیام الدین کشاف په کابل کې وی خبری ناستې ته همدار ازویل چې افغانستان په نړۍ کې د شیعه او سنی د یووالي یوه نمونه ده. په ورته وخت کې شیعه عالم وایز زاده بهسودی په یاده خبری غونډه کې نه یوازې په افغانستان کې د مذهبونو په یووالي ټینګار وکړ، بلکې وویل چې وسلوالو مخالفانو د تروسي کړنو په ترسره کولو سره اسلامی شریعت بدنام کړی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د شیعهګانو د یو مسجد په ګډون له څو بېلابېلو خونړیو حملو وروسته په دغه ښار کې یو شمیر سنی او شیعه عالمانو په یوه خبري غونډه کې د یو بل لاسونه پورته کړل او وایي خوده چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ هیڅ اختلاف وجود نه لري. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس قیام الدین کشاف په دې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان د مذهبونو د یووالي په برخه کې په نړۍ کې بېساری دی. د هغه په خبره د افغانستان دښمنان هیڅ دین او قانون ته ژمن نه دي او غواړي چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ نفاق را پیدا کړي. هغه ډاډ څرګند کړ چې د دولت وسلوال مخالفین به په دې برخه کې خپل ارمان ته ونه رسیږي.
اطمینان می تیم
زخپلو ګرانو هیوادوالو ته ډاډ او دښمنانو ته خبرداري ورکوم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ اختلاف وجود نه لري او ویل شم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی یواله دښمن خپل هغه هدف ته چې د سنی او شیعه ترمنځ نفاق را پیدا کړي نه رسیږي.
هدف یې خو کامیاب نه خاط شو.
دا څرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د تیرې جمعې په شپه د کابل په لویدیځ کې د شیعهګانو په یو مسجد دوه تنه وسلوالو حمله وکړه چې لامله یې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر لسو نور ټپیان شول. د الزهرا په نوم په دغه مسجد د حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دې وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم په شیعهګانو د بېلابېلو حملو مسؤلیت منلی دی. د کابل د کارتې سخي او باقر العلوم په مسجدونو د حملو له امله هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. یو شمېر علماو چې د یکشنبې ورځې په خبری غونډه کې شتون درلود دا ډول اعمال د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. شیعه عالم وایز زاده بهسودی وویل چې د افغانستان شیعهګان او سنیان سره ورونه دي او هیڅ کله به ترمن نفاق رامنځته نشي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفینو کړنلاري د علما او شریعت څخه پاکواله وړې ده. د وسلوالو مخالفینو ته په خطاب کې وویل
شما با این رفتارتون
تاسو په خپل کړنو د اسلام شریعت دین او علما او ابرول منځ وړې ده. د طالب کلمه مقدسه ده، طلب کول د انبیاء کار او دنده وا. تاسو په خپل اعمالو سره پاکواله له هر ځای لمنځ وړې ده. تقدس مولا دینی عالم مسجد شریعت او ټول زاینو څخه لمنځ وړې دي.
از همه چیز تقدس را بردی.
یو شمیر عالمانو په خپلو خبرو کې همدارز لګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د خلکو او مذهب ترمنځ نفاق اچولو څخه لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف د پاکستان د علماو شورا مشر ته چې ویلي وو په افغانستان کې جهاد روا دی وویل چې پاکستان ځینې وخت خپل عملی موقف په پام کې نه نیسي.
یو شمېر افغان سوداګرو د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانستلو سره به د وخت له ځای کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته یوسي. په ورته وخت کې نن ټاکل شوی چې دا دهلیز د ولسمشر غنی په حضور کې پرانستل شي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه شي. د دغه سوداګرو له ډلې رحمدین حجی هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سوداګري په خوا د ځمکې له لارې کېده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي دا ټول ستونزې لري کېږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه او وچ میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندستان مارکیټ ته داخليږي او په هندستان مارکیټ کې په تازه او څه ډول خرڅېږي او هلته څه مارکیټ ځان ته پیدا کولای شي.
ټاکل شوی و چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هندستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبې ورځې ته وځنډید. د هندوستان او افغانستان د هوایی دالیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په دسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. افغان سوداګر ټینګار کوي چې دغه سوداګری باید تشریفاتي نه وي او دغه شان په سیمه کې د سیاسي سیالیو ښکار نسی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل هند له افغانستان سره ټینګې اړیکې لري او ډاډ ورکوي چې دغه سوداګری به دوامداره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په لومړي سر کې به هر اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې 80 ټنه سوداګریز مالونه هوایي کارګو هند ته او برعکس له هند نه افغانستان ته انتقال سي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مؤثریت په اړه وویل:
دغه هوایي دهلیز زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هیوادونو ته ولیږو، په نورو هیوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو. د میډ ان افغانستان یا د افغانستان تخت د افغان نوم به په نورو هیوادونو کې نور هم پیاوړی کیږي. په کل کې زموږ د بڼوالو، بزګرانو او سوداګرو لپاره
په کابل کې د هند سفیر دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دالیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. افغانستان دا مهال له هندوستان سره شاوخوا 500 میلیونه ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یاد دالیز په پرانیستلو سره به دغه سوداګریزه راکړه ورکړه 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. فرشتي جلال زی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو پر افغانستان څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په ورستۍ غنه کې په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز د وسلوالو طالبانو د حمله پړه مقاله خبره کړې او په کې لیکل شوی د سیمې خلکو ویلي چې حمله کوونکو د افغانستان د پوځ یونیفورم اغوستی وو او تر یوې انتحاري حملې وروسته د پولیسو مرکز ته ورننوتل. په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز حمله 6 ساعته دوام وکړ. د ورسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت په کورنیو اختلافونو اخته دی او له څو اونیو راهیسې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل ښار په منځ کې خیمې درولي او د ځینې حکومتي چارواکو د استعفا غوښتنه کوي، وسوالو طالبانو حمله زیاتې کړې دي. د واشنگتن پوسټ نه نظره په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز حمله په وروستیو 3 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو دوهمه لویه حمله ده. تر دې وړاندې په مزار شریف کې پر 209 شاهین قولي اردو حمله وسو چې تر 110 زیات عسكر او منصبداران پکې ووژل شو. خو د ورسپان په وینا حکومت هغه مهال د تلفاتو شمیر تر اصلي رقم کم اعلان کړ. په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې په اړه پر کړنلارې کار کوي، یو امریکایي جنرال غوښتنه کړې چې لږ تر لږه 6000 عسكر دي افغانستان ته واستول شي. یو شمېر امریکایي ورسپانو د پټو سرچینو په حواله لیکلي و چې د امریکا د پوځ په نوې کړنلاره کې افغانستان ته شایي د 3 او 5 زرو نورو عسکرو پرستولو غور کېږي. نیویارک پوسټ د افغانستان په اړه په نوې مقاله کې د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د پخواني مرستیال جنرال جاک کین د خبرو جزئیات خبره کړې دي. جنرال جاک کین فاکس نیوز ته ویلي چې د افغانستان په شپږ کلنه جګړه کې د امریکا د حالت د شرم وړ دی او د دې جګړې د ګټلو لپاره باید له 10 تر 20 زرو نور عسکر افغانستان ته واستول سي. خو د امریکا دفاع وزارت نیویارک پوسټ ته ویلي چې د دفاع وزیر تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې څومره عسکر افغانستان ته استوي. نیویارک پوسټ لیکلي په دې اړه یوازې اټکلونه خپاره شوي دي. د امریکا د پوځ د لوی درستیز په خوانی مرستیال جنرال جاک کین فاکس نیوز ته ویلي چې له اټکل سره سم د 4 یا 5 زرو عسکرو پاستولو د وسلوالو طالبانو مقاومت نه سماتي دلی. د امریکایي جنرال ویلي اصلي پښتنه ده چې د 4000 عسکرو استول په افغانستان کې د جګړې زور کمولای شي، زما په نظر نه شي کولای. د امریکا د پوځ د متقاعد جنرال د فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا پر مخکنی حکومت انتقاد کړی او ویلي دی چې د اوباما اداره په افغانستان کې د وضعیت په بدلولو کې ناکامه شوی و. د نیویارک پوسټ په حواله جنرال جاک کین په دې مرکه کې ټینګار کړی چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پناه ځایونه باید ویجاړ سي. هغه فاکس نیوز ته ویلي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو شبکو ته استخباراتي معلومات ورکوي. نیویارک پوسټ امریکا د پوسټ د پخوانی مرستیال لوی درستیز جنرال جاک کین په حواله لیکلي چې د پاکستان پوځ له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي او د دې مخنیوي باید وسی. جنرال جاک کین ویلي که امریکا پر دې ټکی ټینګار ونه کړي د افغانستان جګړه به روانه وي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. د یاد وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار وایي د دغو ماشومانو ژوند داسې وخت له خطر سره مخ دی چې دولت یې د وضعیت د ښه کیدو لپاره هیڅ بودیجه نه لري. بې وزله، یتیم او بې سرپرسته ماشومان بیا وایي چې افغان حکومت ورسره تل د مرستو ژمنې کړي، خو دغو ژمنو کله هم د دوی ستونزې او کار نه دی کم کړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بېوزله، یتیم او بې سرپرسته ماشومان ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 6.5 میلیونه افغان ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد شمېر ماشومانو ژوند د ښه کیدو لپاره دولت بودیجه نه لري، خو د مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ستونزو د هواري لپاره تر یو حده کار شوی دی.
زموږ وزارت د هیواد په کچه د درش قسمه هغه ماشومان په اړه ستر مسؤلیت لري چې د خطر سره مخ دي، لکه ګداګر، بې سرپرست، یتیم، قاچاق او استثمار شوي ماشومان، داخلي بې ځایه شوي ماشومان، د مور او پلار د مراقبت څخه محروم او په مصالحانه منازعاتو کې د ماشومانو څخه استفاده. دغه ارقام چې تقریبا 6.5 میلیونه ته ارقام رسیدي چې دا کوم اطفال تر مرض خطر دي.
افغان کابینه د 1395 مریض کال د سرطان په میاشت کې د روژې د میاشتې 15 نیټه د یتیم او بېوزله ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله او ویل شوي دي چې په دغې ورځ به د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره مالي مرستې ټولیږي. افغانستان له دې وړاندې د جنوا په کنوانسیون کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه تر ډیرو انتقادونو لاندې راغلی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس دغې برخې ته پاملرنه ډیره شوې ده. افغان ماشومان وایي چې لا هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نه د دولت مرستې ورسیږي او نه هم د خپل ژوند د تامین لپاره راتلونکي ته هیله مند دي. په دې اړه په کابل ښار کې څو کارګرو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل:
ما نوم شاهین ده، خلتي خرڅو مې غواړم چې دولت موږ سره خو ډېر ژمنه وکړو، خو یو تن ته څه په رسیدګي نه ده کړی. کار مې د مکتب نه مخنیوی کړی چې دی څو ورځې درس نه پاتې سم، خو نو ته نیږم چې خپل درس.
زه محمد ولد محمد محصل زوی ما، زه خپل کراچی وانی کوم. زه چې نور کسان وینم مکتب ته دي، مور پلار ته وایم چې کلمه ته واخلي، او نور کسان چې وینم زه ډېر شرمېږم.
د کار ټولنیزو چارو او شهیدان وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار بیا وایي د یونیسف په مالی مرسته دا وخت د هیواد په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې مرکزونه جوړ شوي، خو حکومت په دې اړه لا کافي امکانات نه لري. دی وایي دوی هڅه کوي چې د ځانګړې مالی صندوق او نورو لارو څخه د یادو ماشومانو ستونزې هوارې او لاسنیوی وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د عراق په موصل ښار کې د داعش ډلې د وروستي مرکز د نیولو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات پیل شوي. دا عملیات د ګډو عراقي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د عراق پوځ د موصل د زاړه ښار د بیرته نیولو هڅه کوي، خو ویل کیږي چې په دې سیمه کې چې ګڼ خلک پکې استوګن دي، ښایي کور په کور جګړه وشي چې د ملکي خلکو لپاره به ډېره ستونزمنه وي. احمد تکل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
موصل د عراق دوهم لوی ښار او د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق دولتي ځواکونو پرون له داعش ډلې څخه د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازی بریت مکګورک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې عراقي ځواکونه پرون د موصل زاړه ښار ته ننوتل. د عراق په نینوا ولایت کې د پوځي عملیاتو قمندان ډګر جنرال عبدالامیر یارالله پرون وویل په دې عملیاتو کې ځانګړي عراقي ځواکونه د عراق اردو او پولیس برخه لري. د تروریزم پر ضد د مبارزې د خدماتو قمندان جنرال عبدالغنی اسدی چې پوځي قطعې د دې عملیاتو مشري کوي وایي دا د موصل د بیرته نیولو لپاره وروستی پړاو دی. داعش ډلې په 2014 کال کې پر موصل ولکه ټینګه کړه او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. د موصل په زاړه ښار کې چې نری کوڅې لري او ګڼ شمېر خلک پکې استوګن دي، اکثرا کور په کور وسله والې نښتې کیږي. ملګري ملتونه وایي دا ښار چې شاوخوا 100,000 ملکي وګړي پکې استوګن دي، د خواړو، اوبو او درملو د کمښت او د روغتونونو د نشتوالي له کبله په سخت حالت کې راګیر دی. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې د موصل د زاړه ښار 1,00,000 اوسیدونکي چې په جګړو کې راګیر دي، پر اتلونکو ورځو کې د کور په کور جګړو لګواښ سره مخامخ کېدای شي.
عراقی ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د موسل خار په لویدیځه برخه کې د زړه خار د بیرتنیولو په مقصد عملیات نږدې یو میاشت مخکې پیل کړل. پوځي چارواکي وایي پر زړه خار ولکه د داعش ډلې د مهم مرکز موسل د بیرتنیولو د عملیاتو لپاره خورا زیات اهمیت لري.
و امریدل چې د عراق په موسل خار کې د داعش ډلې د ورستی مرکز د نیولو لپاره د عراق د دولتي ځواکونو ګډ عملیات روان دي.
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک نه کړی چې مکمل خواږی.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول له داعش ډلې څخه پاکه کړې ده. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي د امریکا پوځ هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کې یو ټاکل شوی چې ولسمشر غني په دې اړه مراسمو کې وینا وکړي. یو موټر تیره شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لارویان ټپیان کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې دا تورستي پیښه وه او که ترافیکي حادثه. ایران پرون په سوریه کې د داعش پر اهدافو د لومړي ځل لپاره د میزایلو برید وکړ. د امریکا یو جیټ الوتکې پرون د سوریې د هوایي ځواک یو جنګي الوتکه وروسته له هغې راوغورځوله چې پر داعش ضد ځواکونو یې بمباري وکړه. په یمن کې پرون لږ تر لږه 25 کسان په هغه هوایي حمله کې وژل شول چې ګمان کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف به ترسره کړی وي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د ژوند رنگونه
د مانم عبدالولی خان دا او زه د لوګر ولایت د مرکز اوسیدونکو هم سفیالن په کابل کې د لاټ کاروبار کوم. آزاد کشمیر ضلع کوټلی کې مې درویس کاله کار کړی د لاټ ته کپڑے. خو شکر الحمدلله یو نیم کال کېږي افغانستان ته راغلی یو او دا درویس کاله وی خواته د افغانستان دا یو کال بلې خواته هم پکې خوشاله يم. خپل وطن دا شکر الحمدلله هم ګټه د افغانستان نه د پاکستان نه د کشمیر نه دلته الحمدلله دغه په مناسبت باندې دلته خده خپل افغاني دا الته وکلدار بم ګټلې پاکستان کې نو سدل د عمر او افغاني کولې بم دمر بشای نوښ کې جوړیدو او شکر الحمدلله افغاني ګټو او افغاني برته په دې وطن کې بایلو نو شکر الحمدلله وس نسبت پاکستان ته خوشاله یو او دلته کاروبار الحمدلله خده.
له کشمیر نه ډیر راغلي دکانداران د رختونو کاروبار کوي ولی
مخکې موږ آزاد کشمیر ضلع کوټلی کې کاروبار کوو خو هر کله سی په پیښور کې هغه دماکي وسوي افغانانو لپاره ډیر پرابلم مشکل جوړ سو نو پاکستانی فوج ایسای پولیس موږ سره ډیر ظلم وکړ او د موږ اتکی د موږ کپڑے د موږ رختونو به د باندې سرکوته غرزول موږ به بندیان کړو سی بندیان وکړو ایسای ولا برغلو پولیسانو به برته پرشپات باندې راخوسی کړو بیا به بندیان کړو امدار رقم چل شروع تقریبا ماشل لک روپی درس لک روپی تاوان وکړو او برته یو لک او بیا زر روپی وسل افغانستان ته راغلم شل درس لک روپی تاوان وکړو. دا ټول د پاکستان د پولیسو د ایسای او دغه د نفرتونو یو ذریعہ وسه موږ ته ټول افغانان ته راورسید رزه وړکای کاروباریم سیمه یو درس لک کلدار تاوان وکړو د سانو سه کرولونه کرولونه تاوان وک او افغان پاکستان وخت ډیر ضربه راکړه خو بیا هم الحمدلله موږ ان شاء الله تعالی همت نه بایلو. په فارسی کې مطلب دا او به هر کار کې همت بسته گردد اگر خاري بوت گلدسته گردد ان شاء الله تعالی موږ خپل مقاومت کو او دلته ډیر خوشاله شکر الحمدلله.
دغه ځای دکانداری د دې ضلع دکانداری سره څه فرق لري؟
پاکستان کې تقریبا کلداري دی او دلته افغاني دی. دغه افغاني د موږ په ګټه ده او ان شاء الله تعالی د کشمیر نه د پاکستان نه دلته ورس پورز کال په کال هفته په هفته میاس په میاس ان شاء الله تعالی کاروبار په مخ کې روان ده. څومره سي افغانان له پاکستان ناراضي دلته په افغانستان کې په کاروبار باندې ډیر مثال تاثیر غورځيږي. تاثیر مطلب داسې دا کاروبار کوي څومره افغانان ناراضي دلته کابل ته راځي نو د منګه سودا اضافه کوي د منګه پروشات ډیریږي د منګه رختونه ډیروږي او الته خورش لري او الته خو مثال افغانان کشمیران ټول موجود نو دلته څومره مثال ماجر راځي افغانستان ته د منګه کاروبار سره کوي او ان شاء الله تعالی موږ ډیر خوشاله یو.
دغه کار دی روزګار جوړ کړای کنه
ما شکر الحمدلله پاکستان دلته خوشاله یو پاکستان دلته خيو اغه دومره ګټو سی خپل بچان ته رزق حلال ورلو او غپ بسای لکه وس مګه سلیری سپینزیس کسان یا ووس کسان په کور کې تقریبا دغه دوکان د ټول کور د ګټي وزریعه ده نور هیڅ آمدن نه لرو نه په سعودي کې نه په لندن کې برمنګهام مانچستر برادفورد یا خارجي یورپا کې یا په اسیا کې په نور هیڅ ګټه نه لرو دغه یو دوکان مې داسې دی ووستو کسانو د رزق یو زریعه الله تعالی جوړ کړی ده دلته ګټم او ټول کور الحمدلله مګو اتورونه یو ام دغه یو دوکان د ټول زریعه د خدای پاک رزق قرار ورسی خوشاله وسه ډیر مننه تاسو نن ټانک یو الله حافظ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې دوستانو د دوهمه سهارنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروخ